د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه چې یو ساعت دوام کوي تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې د پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. وروستیو سختو ورښتونو او سیلابونو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو لکه په فراه، کندهار، هلمند او بادغیس کې خلکو ته د سر و مال زیانونه اړولي دي. تر ټولو ډیره مرګ ژوبله په فراه کې اوښتې چې یوازې په پښتوکو ولسوالۍ کې 21 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. ځایي سرچینې وایي د مړو شمېر له 23 اوښتی او یو شمېر کسان ورک دي. د همدې ولایت په بکوا ولسوالۍ کې هم ځایي طالب چارواکو د ګلۍ او طوفان له کبله د یو تن مړینه او د ښځو او ماشومانو په ګډون د شلو نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. په کندهار کې هم ورښتونه او له کبله یې راوتلي سیلابونه په جلا پیښو کې د لږ تر لږه اووه تنو د مړینې سبب شوي. همداراز د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه او په ګرشک، سنګین او موسی کلاه او نوزاده او باباجي ولسوالیو کې سیلابونو شپږ کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د بادغیس او نورو ولایتونو اوسیدونکو هم ازادۍ راډیو ته ویلي چې سیلابونو درانه زیانونه اړولي دي. 55 تنه افغانان پرون په یو چارتر الوتنه کې له اسلام آباد څخه د جرمني پلازمینې برلین ته ورسېدل. د جرمني د کورنیو چارو وزارت پرون وویل د دې افغانانو له نیمایي ډیرو ته د زیانګالو خلکو د منلو د یو ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د جرمني ویزې ورکړل شوې دي. د راپورونو له مخې د جرمني حکومت د یکشنبې ورځې له پارلماني انتخاباتو مخکې د هیواد ته د افغان کډوالو د لیږد بهیر په موقتي ډول ځنډولی و چې په نتیجه کې له اسلام آباد څخه دوه الوتنې کنسل شوې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې پر افغانستان د طالبانو بیا وکمنې دروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې له 15 ډیر افغانان د جلا پروګرامونو په ترڅ کې د هیواد ته تللي دي. د دې پروګرام په اساس 3000 افغانانو ته چې ژوند په افغانستان کې په خطر کې دی ډاډ ورکړل شوی چې جرمني ته به انتقالیږي. په عین حال کې له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنې په تیرو څو اونیو کې وروسته له هغه زیاتې شوې چې د افغانانو په ګډون بهرنیو کډوالو په خونړیو حملو لاس پورې کړ. په وروستي مورد کې یو 24 کلن افغان کډوال د سلواغې په 15 لسګونه کسان تر موټر لاندې کړل چې دوی لسګونه کسان ټپیان شول چې دوه تنه یې وروسته په روغتون کې ساور کړه. د پاکستان د پارلمان او سرحدونو د چارو وزیر امیر مقام وایي هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري باید له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه پیښور ته کډه شي او هغو چې قانوني اسناد نه لري افغانستان ته استول کیږي. مقام د فبروري په 23 امریکا غاک ته وویل حکومت امر کړی چې افغانان د فبروري تر 28 له اسلام آباد او راولپنډۍ وځي. په دې دوه ښارونو کې ډیری افغانان په امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنې دوسیې لري چې اداري پروسې ته منتظر دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار تیر شنبه په یو مرکه کې وویل که امریکا د افغانانو د بیا میشتیدنې بهیر ونه مني کیسونه یې رد کړي او دا یو یاده پروسه وځنډیږي نو پاکستان به هغو غیر قانوني وګڼي او افغانستان ته به ستانه کړي. د برتانیا صدر اعظم ژمنه کړې چې هیواد به د سړې جګړې له پای ته رسېدو رئیس د دفاع په برخه کې تر ټولو ستر او دوامداره زیاتوالی راولي. کایر ستارمر پرون پارلمان ته په وینا کې ویل د برتانیا دفاعي لګښتونه به د 2020 کال تر پایه د اقتصادي تولید 2.5% ته ورسیږي چې دا کچه سکل 2.3% وه. دا زیاتوالی به د برتانیا د نړیوالو مرستو د کمولو له لارې تمویل شي. اروپایي هیوادونو له 2023 کال راهیسې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته خپلې دفاعي بودیجې زیاتې کړي او ګڼو مشرانو ټینګار کړی چې دا زیاتونه باید د مسکو د پوځي ګواښونو د مخنیوي لپاره دوام وکړي. ستارمر به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د کتنې لپاره سبا واشنگتن ته ولاړ شي. دواړه مشران به د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر هڅو خبرې وکړي. ښاغلی ټرمپ چې تل یې په اروپایي هیوادونو نیوکې کړي چې خپل دفاعي امنیت لپاره کافي بودیجه نه لګوي ویلي امریکا به اوکراین ته 16 ځواکونه ونه لیږي. او رویټرز خبری آژانس د بخبره سرچینو په حواله راپور ورکوي چې متحده ایالاتونو او اوکراین د هغه سند د مسودې په اړه موافقه کړې چې لکیف څخه د ملاتړ په بدل کې د اوکراین طبیعي زیرمو ته د امریکا لاسرسي ته لاره هواروي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه ژر تر ژره پای ته ورسوي. د دې سند لمسودې څخه یوې بخبره سرچینې ویلې دي چې په دې موافقه کې د امریکا لخوا اوکراین ته د هیڅ راز امنیتي تضمین یا د وسلو د دوامداره مرستې یادونه نه ده شوې. یوې بلې سرچینې ویلې دي چې په راتلونکي کې اوکراین ته د وسلو د مرستو د مسلې په اړه لاهم د واشنگتن او کیف ترمنځ بحثونه روان دي. واشنگتن په دې اړه توافق تر اوسه رسما نه دی تایید کړی، خو ترامپ خبریالانو ته وویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د جمعې په ورځ واشنگتن ته رسیږي او یو ډیره لویه معامله به لاسلیک کړي. له دې مخکې بلومبرګ راپور ورکړی و چې تمه ده د اوکراین کابینه به نن د دې موافقې د لاسلیک سپارښتنه وکړي. فرانس پرس خبری آژانس د اوکراین د یو جګپړي چارواکي له قول خبر ورکړی چې د دې هیواد حکومت د دې موافقې پر جزئیاتو کار کوي. خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د آزادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې ستاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
تر دې شیبي د آزادۍ رادیو خبري ټولګه
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سختو بارانونو، غلې او سیلابونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولې دي. راپورونه وایي چې په فراه، کندهار، هلمند، بادغیس او نورو سیمو کې غلې پرله پسې بارانونو او په ځینو سیمو کې طوفان او سیلابونو له ډیرشو ډیر خلک وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. د موضوع نور جزئیات اجمل اند اوروي.
تر ټولو ډیر بشري تلفات په فراه ولایت کې خلکو ته اوښتي. دلته د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ادارې د سې شنبې په ورځ وویل د دې ولایت په پشتکو ولسوالۍ کې د سیلاب له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 21 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د یاد ولایت د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي اداره وایي یاد کسان د دریو کورنیو غړي دي چې د تفریح په موخه غره ته تللي وو، خو په سیمه کې ځینو نورو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په فراه کې د سیلابونو له کبله د مړو شوو شمېر له 23 تنو اوښتی دی او ځینې کسان ورک دي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ویل چې له تند باد او ځینو سیمو کې له ګلۍ سره ملو ورښتونو او سیلابونو د فراه په ګڼو نورو سیمو کې هم خلکو ته درانه زیانونه اړولي. د فراه رود ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته وویل
د یرات کندهار پر لویه لاره باندې دا پرته سیمه چې د فراه رود په نامه، یعنی دلته دومره زیان یې واړوي خلکو ته چې تر حده پاسه زیان یې واړوي. یعنی خپله مې اندارې د لوشت، یعنی شمشانې د برقي یو دانه مړه تپرینه شو لګر د هر څنګه ماتې کړل.
د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري آژانس د فراه د بکوا ولسوالۍ د ځایي چارواکو له قوله په دې ولسوالۍ کې هم د سخت باران، غلې او طوفان له کبله لږ تر لږه د شل کسانو د ټپي کېدو، یو تن د مړینې او سلګونو کورونو د ویجاړېدو خبر ورکړی. د نور رحمان په نوم د فراه یو بل اوسیدونکي ازادي راډیو ته ویره وښودله چې د مرجوب لشمېره ښایي تر دې لوړه وي. د کندهار په ولایت کې بیا د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي د ادارې چارواکو د کندهار ښار په 15 ناحیه کې د سې شنبې په ورځ د ناڅاپي سیلاب راوتلو له کبله د درې نجونو مړینه تایید کړي. همدې ادارې په یوه بله اعلامیه کې ویلي چې په کندهار کې د یوې بلې کوچنۍ ماشومې سیلوړې جسد موندل شوی او د کندهار په اومه ناحیه کې بیا چارواکو د یو کور د چت د نړېدو په پیښه کې د څلور تنو مړینه تایید کړې چې پکې ماشومان هم شامل دي. د کندهار یو اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته وویل
کندهار ولایت په اومه ناحیه کې پر یو کور دوی خونې سر پر سره جوړې کړې وې چې پر درو زنانه یو ماشوم راچپه سوي دي، ټول شهیدان سوي دي.
د کندهار چارواکو بیا ویلي چې په کور کې په وژل شوو څلورو تنو کې دوه هلکان، یوه ماشوم نجلۍ او یوه میرمن شامل دي. د کندهار په مرکز سربیره په معروف او ځینو نورو ولسوالیو کې هم سختو بارانونو له کبله سیلابونه راغلي چې د ځایي اوسیدونکو په وینا زیانونه یې اړولي. په هلمند کې هم سخت بارانونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی. د سنګین ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته وویل
سنګین ولسوالۍ د شهزادې په علاقه کې یو خونه رانړېدلې وو، دوی ماشومان یې په شهادت رسولي دي.
د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ اوسیدونکو هم ازادۍ راډیو ته ویلي چې دغلته سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي او د تګ راتګ لارې یې بندې کړي. د بادغیس ولایت اوسیدونکي بیا وویل چې په دې ولایت کې هم سیلابونه راوتلي او خلکو ته یې مالي زیانونه اړولي.
دغه چې دی دا بادغیس کې زموږ خپل کلی دی، نو سیل راغلی دا زه خپل یم اوبو کې ولاړ یم، سره د اوبو داسې ډک سوی دی، نو ډېر ناپېښه نن سیلونه راغلي دي.
کله یوې خوا د افغانستان په تودو سیمو کې خلک د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله زیانمن شوي، په سړو ولایتونو کې د سختو واورو ورېدو له امله د لارو د بندېدو او خلکو ته د نورو ستونزو د پېښېدو په اړه رپوټونه ورکړل شوي. په دې لړ کې د سختې واورې ورښت د سې شنبې په ورځ د سالنګ لویه لاره چې کابل د افغانستان له شمالي ولایتونو سره وصلوي تړلې وه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د لاهور په قذافی لوبغالي کې د انګلستان د سیالي لوبډلې پر وړاندې لوبه کوي. د دواړو لوبډلو لپاره چې په دې سیالیو کې خپل لومړی لوبي بایللي، د دې لوبې ګټل په دې جام کې د پاتې کېدو او بایللې د رخصتېدو په معنا دي. اجمل اند په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د انګلستان په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. دا لوبه چې د پاکستان په لاهور کې کیږي د دواړو لوبډلو لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي، ځکه بایلونکي لوبډله به له دې سیالیو خدای پاماني کوي. افغانستان که څه هم لومړنۍ لوبه د سویلي افریقا په وړاندې د یو سلو او منډو په توپیر بایللې، خو لا هم د انګلستان په وړاندې د بریا هیله لري. افغان لوبډلې د 2023 میلادي کال د نړیوال جام سیالیو کې انګلستان ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه، او یو شمېر افغان لوبغاړي هیله مندي چې هغه بریا به بیا تکرار کړي. په دې لوبه کې د افغانستان د لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی تر لوبې وړاندې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د چمپیونز ټرافي سیالۍ سختې دي، ځکه د په وینا د نړۍ له اتو پیاوړو لوبډلو سره پکې مخ دي. هغه وویل موږ پوهیږو انګلستان د نړۍ له پیاوړو لوبډلو څخه ده، خو موږ د هر ډول ننګونې په وړاندې مقابلې ته چمتو یو. انګلستان هم د افغانستان په څیر په دې لوبو کې خپل لومړنۍ لوبه د استرالیا په وړاندې د 5 وکټو په توپیر بایللې. کرکټ څارونکي وایي په دې لوبه کې به انګلستان هڅه وکړي چې افغان لوبډلې ته په ماتې ورکولو په دې سیالۍ کې پاتې شي، خو افغان لوبډله به بیا په دې هڅه کې وي چې خپلې تېروتنې اصلاح کړي او د انګلستان په وړاندې د 2023 میلادي کال د نړیوال جام بریا تکرار کړي. لوبه به د پاکستان په لاهور کې د قذافی لوبغالي کې ترسره شي، چیرې چې هوا یخه ده او د باران وړاندوینه نشته. ټاکل شوی چې لوبه د کابل په وخت سهار 9 بجې پیل شي. په هر ګروپ کې هر لوبډله درې سیالۍ کوي. استرالیا او جنوبي افریقا چې وایي افغانستان او بل انګلستان ته ماتې ورکړي، خپله وایي و لوبه یې ګټلې او وایي د باران له کبله مساوي اعلان شوي، نو درې امتیازونه لري. که افغانستان انګلستان ته یا برعکس انګلستان افغانستان ته ماتې ورکړي، دوه امتیازونه به یې په برخه شي.
و موریدل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د لاهور په قذافی لوبغالي کې د انګلستان د سیالي لوبډلې پر وړاندې مسابقه لري یا لوبه کوي. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی خبريږي، خو له هغه مخکې اوس چې د کرکټ په موضوع کې یونو یو وروستی لنډ راپور هم لرو. په داسې حال کې چې د افغان ښځو پر تعلیم او کار د طالبانو د محدودیتونو په غبرګون کې د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د لوبو د احتمالي بایکاټ په برخه کې اندېښنې پر ځای پاتې دي. د افغانستان د ملي لوبډلې مشر روزونکی جاناتن ټراټ وایي افغان لوبغاړي پوهیږي چې په هیواد کې ځینې مسایل پر سم لوري نه دی روان، خو دا زیاتوي چې افغان لوبغاړي زړور کسان دي. ښاغلی ټراټ له بی بی سی سره په یو مرکه کې چې لنډیز رویټرز خبري اژانس خپور کړی دی، ویلي افغان لوبغاړي د سم او ناسم ترمنځ په توپیر پوهیږي، خو دوی په یو نازک وضعیت کې دي. افغان لوبډله د اتلولۍ د جام د لوبو په لړۍ کې نن د انګلستان له سیالي لوبډلې سره مخامخ کیږي، او دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا له 160 ډیرو سیاستوالو په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د طالبانو د محدودیتونو له کبله له افغانستان سره د انګلستان د دې لوبې د ځنډېدو غوښتنه کړې. ټراټ وایي افغان لوبغاړي هڅه کوي چې افغانانو ته خوښي راوړي. دوی هیجان لري، زړور دي او ویاړي چې خپلو خلکو ته خوښي ورکړي، خو په عین حال کې په دې هم پوهیږي چې په افغانستان کې ځینې مسایل پر سم لوري نه دی روان. ښاغلی ټراټ چې په جنوبي افریقا کې زیږیدلی او د انګلستان د لوبډلې توپ وهونکی پاتې شوی، په دې مرکه کې وایي زه د نړیوالو اندېښنې وینم او خپله هم اندېښنه لرم، ځکه چې زه هم لوڼې لرم چې کرکټ کوي. د انګلستان د کرکټ بورډ ویلي چې له روانو لوبو مخکې له حکومت د کرکټ له نړیوال شورا او لوبغاړو سره خبرې کړې او زیاتوي چې په دې سیالیو کې د افغانستان سره لوبو ته به خامخا دوام ورکوي. د انګلستان کرکټ بورډ ویلي دی چې د افغانستان د کرکټ ټولنه په یوازې ځان د افغانستان ستونزې نشي اورولی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. د مورنی ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جرمني کې په لسګونو افغان لیکوالو او پوهانو په آنلاین غونډه کې برخه واخیسته. وړاندې جزئیات درکو. د پښتو ژبې د اصلي ریښو په اړه به هم واوري.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
په خیبر پښتونخوا کې هم د مورنی ژبې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. خود دې سیم لیکوال له چارواکو غواړي چې د دوی د مورنی ژبې حق ادا کړي.
بی ایس بی کړي، ایم ای بی کړي، ماستر بی کړي، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوټی کې ولیکنو هغه نشي لیکلی.
په دې خبرونه کې لنډه کیسه لرو.
خړ رنگ راته شوی سي، زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمای را په یاد سو، د هغه شین رنگ خوشیده. پښتن مې ورنه.
د افغان کرکټ اتلان کتاب په 1455 مخونو کې چاپ شو. د دې کتاب مؤلف میرویس افغان مراشه خواله.
ما یو ځل د پلیرن سره مرکی کولې ده، مې ډیر تما غرکم هغه ته ډیر ته ټایپ کولې، کتاب ته مې اړولې. د اورستا مخبل ایډیټ کې وکړو، د جمله بندي او د شایم مخ ته شاته کړل.
د مورنی ژبې د نړیوال ورځ په مناسبت په وړاندې د پښتو ژبې د اصلي ریښې پاړه د پوهانو نظر در سره شریک کړم. خو د همدې ورځې په مناسبت په جرمني کې غونډه جوړه شوه او پولیسکونو کسانو برخه پکې واخیسته. د مورنی ژبې نړیواله ورځ هر کال د فبروري په 21 لمانځل کیږي او په جرمني کې افغان لیکوالو او پوهانو په دې مناسبت دوه ورځې وروسته سیمینار ترسره کړ. حسین احمد سي د دې غونډې راپور راکوي.
په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د مورنۍ ژبې د نړیوال ورځې په مناسبت روانه اونۍ غونډه ترسره کړه. د دې غونډې په اړه د غونډې یو برخوال د افغاني ک دفتر مشر یحیی وردک وایي.
د افغانستان کلتوري ودې ټولنې لخوا د پښتو ژبه او ډیجیټل انقلاب تر نامه لاندې په 28 د فبروري یو آنلاین علمي سیمینار جوړ شو.
دا غونډه د کابل په وخت شپې 8:30 بجې او د اروپا پر وخت د مازیګر 15:30 بجې آنلاین پیل شو، چې شاوخوا 15 کسانو د نړۍ له بیلابیل سیمو برخه پکې اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر خوشحال روحي د پښتو ژبې د ودې په لار کې شته فرصتونو ته اشاره لرله او ټینګار وکړ چې مورنۍ ژبه یو حق دی چې دغه حق ته باید درناوی وشي. د دې غونډې د خپرې شوې راپور غږ سم نه دی ثبت شوی چې د ویناوالو غږونه له تاسو سره شریک کړو، خو د دې غونډې د ویناوالو او د هغوی د وینا د موضوعاتو په اړه د غونډې برخه وال یحیی وردک ازادي رادیو مجلې ته وویل.
لومړی د ټولنې مشر د ټولنې پیغام ولوست، بیا زه یحیی وردک خبرې وکړې. د هغې نه وروسته ښاغلی احمد ولی اتکزی د قاموسونو .com چلوونکي خبرې وکړې او بیا ډاکټر احسان الله درمل د ژباړې او خصوصا د طبي ژباړې په هکله خپله وینا واروله. د هغې وروسته د ټولنیزو رسنیو او د پښتو ژبې ارتباط باندې ښاغلی سعید شینواری خبرې وکړې او په پای کې ښاغلی رحیم الله سمندر د مصنوعي ځیرکتیا او پښتو ژبې په هکله خبرې وشوې.
د دې غونډې په پای کې د مطرح شویو موضوعاتو په تړاو د جلا ورکشاپونو او علمي سیمینارونو د جوړېدو وړاندیز وشو او ټینګار وشو چې په اوسني عصر کې د ژبې د پرمختګ لپاره د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې باید هڅې پراخې او زیاتې شي.
په جرمني کې یو شمېر افغان پوهانو او لیکوالو د مورنۍ ژبې په مناسبت د یک شنبې په ورځ غونډه وکړه.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې ل آزادي رادیو.
په نړۍ کې شاوخوا 1000 ژبې شته چې یوې پښتو ده چې د لسګونو میلیونو انسانانو مورنۍ ژبه ده. د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې په زرګونو کاله مخکې آریایان د بلخ په سیمه کې آباد شول، نو د پوهاوي ژبه یې اریک وه. استاد حبیب الله رفیع وایي چې اریک د وخت له تېرېدو سره په بېلابېلو لهجو وویشل شوه.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونی ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په وینا شاوخوا 3.5 کاله مخکې له اریک ژبې څخه پښتو بېله شوه او بیا د وخت له تېرېدو سره په بېلابېلو لهجو تقسیم شوه. د پوهانو په وینا پښتو په 104 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ یې ونیڅي ده. دا لهجه په یو ډول تر دې دمه په بلوچستان او جنوبي پښتونخوا کې پاتې ده. د یو شمېر لرغون پېژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. استاد رفیع وایي د لرغون پوهانو له کیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1468 میلادي وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون خره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل شوي دي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
په افغانستان کې نن سبا شاوخوا 10 ژبې شته. پخوا په دې سیمه کې کومې ژبې وې چې له پښتو سره ورته وې؟ جرمن ژپو سباستیان هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او لهجو خبرې کوي وایي چې پښتو اوستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکې او د کنیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهور ژبه امغه څلوري وروکي ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له مخې د نړۍ ټولې ژبې په 122 ویشل شوې دي چې تر ټولو لویه کورنۍ هندو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 15 هیوادونو کې 455 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارد ډیر ویونکي لري. ژپو او لیکوال محمد معصوم هوتک وایي چې پښتو د هندو اروپایي ژبو د کورنۍ ده، خو د اوسنۍ پښتو ژبې لیکدود څه باندې 1200 کاله پخوا رامنځته شوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اوري دا چې راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورته وسوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي حاجي ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې درمخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د بېلابېلو معتبرو سرچینو له مخې د نړۍ ژبې په دریو برخو ویشل شوي دي. لومړۍ برخه چې څه باندې 8% تشکیلوي اداري ژبې بلل کېږي. دا ژبې د ورکېدو له خطره وتلې دي. دوهمه ډله باثباته شبی دی چې څه باندې 50% جوړوي چې ماشومان هم دا شبی زده کوي او خبرې باندې کوي. دریمه ډله هغه شبی دی چې ماشومان نه پرې شخی شي او د نورو لویو ژبو د غلبې له امله د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اتنالاګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش په اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې شمیرل کیږي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وای په روسیو کې د پښتو ژبې لپاره یو شمیر هڅې د دې سبب شوې دي چې پښتو ژبه نسبتا ډېره وده وکړي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې په سوونو چینلونه د ټي وی ګانو او د ریډیو ګانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او د سره داسې علاقې چې اغلته انټرنیټ هم نرسي نو اغلته دغه ریډیو ګانو دغه د ټي وی ګانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوی ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي سو کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې په زرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي. مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډېر زیات استعمال کوونکي هم لري.
د پښتنو په منځ کې د خواله رسنیو د کارکونکو کرش میره معلومه نه ده، ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې د انټرنیټ او خواله رسنیو د کارونې په اړه احصایې نه دي خبرې شوې. البته د چټ جی پی ټي په وینا په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې له انټرنیټ او خواله رسنیو څخه د استفاده کوونکو شمیرې زیات شوې دي. همدارس دا شمیرې په پاکستان کې په زیاتېدو دي، خو هلته وخت نا وخت محدودیتونه لکه په ایکس یا پخوانی ټویټر باندې چې نږدې یو کال بندیز و ستونزې رامنځته کړې دي، اما دا بندیز اوس لرې شوی دی. لومړی ځل په 1984 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه. نه کاله مخکې د جنوري په میاشت کې بیا پښتو ژبه د انټرنیټ د پلټونکو پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شوه او اوس دې ژبې چټ جی پی ټي ته لار کړې ده. د چټ جی پی ټي کمال دا دی چې په خپله پښتو درته لیکي، که څوک یو موضوع ورکړي چې کیسه ورته ولیکي دا پاڼه کیسه ورته لیکي، که څوک د شعر موضوع ورکړي شعر ورته لیکي، که څوک څه نوي یا تاریخي معلومات ترې غواړي هغه ورته لیکي. خو دا هڅې لا هم د نړۍ د پرمختللو ژبو په پرتله خورا ابتدایي دي. اما په دې ای آی پلټونکې پاڼه کې د تیر یو کال په ترڅ کې مثبت تغییر راغلی او هر څومره چې پښتانه په انټرنیټ کې ډېرې لیکنې خپروي چټ جی پی ټي ورسره هماغومره ډېر غني کیږي. هغه ژبې چې په انټرنیټ کې شتمنې کیږي هغه به تر هغو ژوندی پاتې شي چې ژوند وي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وایي چې په نړۍ کې یوه لور ته دا بحثونه زیات شوي دي چې مورنۍ ژبه مهمه ده او بلخوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندی شوی دی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. سږ کال د مورنۍ ژبې په مناسبت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې غونډې جوړې شوې. په دې غونډو کې یوه هم د ثوابۍ غونډه وه چې د فبروري په 21مه ترسره شوه. په دې غونډه کې د غزل د بابا حمزه شینواري د تلین ورځې ته هم اشاره وشوه. حمزه شینواري د 1994 کال د فبروري په 13مه د 80 کلونو په عمر ومړ. په ثوابۍ کې د مورنۍ ژبې په مناسبت د غونډې راپور:
تل تاریخ گواه دی چې له وخته میړنه یم، دې نسل کوشای کې هم زه شپږ کروڑ اولاد لرم، سمې په کابل او پېښور جلال آباد لرم، غیر کرا ته ډېر بندونه اتړي نو څه بشي، زه به ورخپرېږم هر څه اوبه اوبه بشي، ما سره په شامې لوی لښکر د وارثانو دی، دغه د کام سترګو باندې ژوند مې د ساګانو دی، لولي به مې لیکي به مې ګورشته کوي به ما، دغه شاعران زما اولاد دی چې ګټي به ما.
دا شعرونه د ثوابۍ سیمه کې زیږیدلی شاعر لیاقت تصور دی. د سلور کتابونو لیکوال لیاقت تصور وایي د مورنو ژبو اهمیت څخه انکار نشي کېدلی، ځکه چې هغه کامونه ترقی کوي کوم چې خپل ژبه ژوندۍ ساتي. ولې لبد مرغه دی هیواد کې مورنو ژبو ته اهمیت نه دی ورکړل شوی؟ نوموړی وایي ځوان کل د خپلې مورنۍ ژبې په اړه پوهاوی کم لري او دغه وجه ده چې نن سبا وخت کې ډېر کم خلک پښتو کې لیک لوست کولی شي. دی وای که څه هم شاعرانو او ادیبانو پښتو په خپل لیک کې ژوندۍ ساتلې، خو حکومتي کچه باندې دې ته توجه نه ده ورکړل شوې.
بی ایس بی کړی، ایم ای بی کړی، ماستر بی کړی، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوټی کې ولیکنو هغه نشي لیکلې. دا هغه اصل وجه هم ده کله چې حکومت دې ته توجه نه ده ورکړې، که دا لازمي وګرځي نو بیا به دا یو سړی مجبور نه اخلي او بیا به زده کوي. خو چونکې دې طرف د سرکار طرف نه چې کوم نه دې ته توجه نه ده ورکړې شوې، دې له اهمیت نه ده ورکړې شوې، په دې وجه باندې ځوانان هم دغه طرف ته نه دي تللي.
د جنوبي وزیرستان بشرا محسود د امن پسنده زنانا په نامه د یو تنظیم مشره ده. بشرا محسود وایي ځوان کول د نوي ټکنالوژۍ د وجې خپلې مورنۍ ژبې نه لرې شوي، باید ادبی ټولنې د دوی تنظیم سازی وکړي.
کوم هو کومونه چې دی که خپل مورنۍ ژبه، خپل کلتور، خپل تور طریقې هېر کی، نو ظاهر خبره ده هغه کومونه چې کوم دی هغه کام ختم شي. نو اسپیشلی زمونږ پښتنو ته خو ډېر خاص ضرورت دی، چونکه زمونږ پورا یو تاریخ پروت دی، مونږ خپل ژبه باندې لږ کار وکړو او خپل نوی چې کوم نسل دی هغه ته جدید چې کومې ژبې دي او دا شیزونو سره سره خپل مورنۍ ژبه او خپل چې کوم هغه لیک دی کاغه ویلل دي نسی شي چوم دي، دا ټول مونږ ورزده کوو او دوی ته دینا دې په اهمیت باندې هم پوه شي او د دې په استعمال باندې هم پوه شي.
د اته کتابونو لیکواله د سوابی ضلع کلثوم افضل زید وی کې اوی د پښتو ژبې پرمختګ لپاره ضروری ده تعلیمي ادارو کې دې مضمون ته توجه ورکړل شي. دا وایي ژبې سره ټول اقدار تړل شوی دي او د دې پرمختیا د وخت ضرورت دی.
د پښتو ژبې د اهمیت خدا خبره ده چې حمزه بابا وایي چې خلک خوای چې د دوزخ ژبه ده او زه به جنت ته د پښتو سره ځم کنه. نو زموږ خو پښتو خو زموږ د پښتونولۍ یو شناخت دی او زموږ یو دغه دی یو پہچان دی چې زموږ یو پښتانه او داسې چې څوک ووایي چې ما له پښتو ویل نه راځي یاره له لیکل نه راځي، نو زه ډېره زیاته خفه شم. همدغه وجه ده چې دې سره زموږ د پښتنو دا ټول اقدار مرک شو.
د مورنو ژبې نړیوالې ورځ مناسبت سره د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو کې دستوري هم را جوړې کړل شوې دي. په سوابۍ کې هم یو دستوره را جوړه کړل شوې ده. د دستوري تابعیا کوونکی حمزوی یوسفزی اوی
حمزه بابا د تلین ورځ او ورسره د مورنو ژبو ورځ دا یو ځای شریک المانځو.
ادب سره تړلی خلک وای د مورنۍ ژبو پرمختیا او ژوندۍ ساتلو لپاره باید تعلیمي ادارو کې دې ته توجه ورکړل شي او لدی ترڅنګ ځوان کول ته په دې اړه پوهاوی ورکړل شي چې دې ژبو سره د ټولنې کلتور او اقدار هم تړل شوی دی.
دا سجل رادیو د مشال څنګ د خبريالي خالد نیاز راپور مو اوریدل.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
په دې خبرونه کې وړاندې د منلي کیسه لیکوالي شریفي شریف کیسه لرو. کوم کې تدری چې دا کیسه له تاسو سره شریکه کړو د استاد شاعر پیر محمد کاروان یو شعر د دوی په شخ.
تلګ مسکشا چستا بشما بس، ته ما تلګ مسکشا چستا بشما بس، يم داس مرور چې در پخلا بشما بس. چستا په بنگړو واوختم شرنګ خو به کوم، که ته وایې چې بس چوپا چوپیا بشم بس. یو مړ غوند څراغ یم ترا نور د معرفت، بلېږم بلېږم رڼا بشم بس. Thank you. کزړه ته مې په لاس ورغلې سترګې د ساقي فارغ له کومو جام او لمینا بشم بس چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص د ډېرې خوشحالۍ نه په ژړا بشم بس زلاندې په دره کې یم ته مخته د غروب وزرې را در زما په هوا بشم بس ملنګ یمه د مینې په کاروان کې یم روان ملنګ یمه د مینې په کاروان کې یم روان چې غېږې ته در ورسم پاچا بشم بس چې غېږې ته در ورسم پاچا بشم بس
ازادی رادیوی مجله له ازادی رادیو څخه اوري. لیکوال او خبریال صدیقی ملک زئی د تابوت په نوم د لنډو کیسو د منلي لیکوال شریفی شریف یو لنډه کیسه لوستې ده.
زلمی کاغذونه ټول کړل، کتابچې هم وتړلې، د خودکار قلم سرپوش پرې ټینګ کړ او ټولې په خپل تور زاړه باکس کې چې مشر ورور یې ورکړی و کېښودل. باکس یې د تخت لاندې پټ کړ، مسکی سو او د باندې ووت. زلمی ټولې خبرې په لیکلو کولې، کله به چې پلار مور یا خویندې یا ورونه ورته په غوسه سول، یا دی به په چا په قهر و، یو چیرته به غلی کښېناست او هر څومره سپینې پاڼې به یې چې لاس ته ورسېدې په لیکلو به یې تورولې. بیا چې به یې ښه زړه تش سو نو کاغذونه به یې پټول. پلار مې تل ورباندې په قهر و چې هسې خوش یې کاغذونه توروې، نه یې لیک زده او نه یې زده کوي، هسې تورې کرښې کاږي. کشر ورور مې هم ورباندې ډېر په غوسه کېده چې د دې کتابچې یې پټولې او ټولې ورته تورولې. ټول زلمی ته په غوسه وه چې ولې کږې وږې تورې کرښې رسموي او سمه لیکنه نه زده کوي. یو دوه درې وارې پلار ورته د الفبا تورې ښودلې وه، خو زلمی هیڅ پام نه کاوه. سترګې به یې پاس کښته پورته دې خوا ها خوا اړولې. له هغه وروسته هیچ چا هیڅ هم ونه کړه چې زلمی ته څه ور زده کړي. دا لا څه کوي چې هیچ چا هیڅکله په دې فکر هم نه کاوه چې ولې زلمی څه نه زده کوي. نور حواس او د بدن غړو یې چې زموږ او له عادي انسانانو فرق درلود، نو زده کړې ولې باید فرق ونه لري؟ زلمی زما د مور څوارلسم که دیارلسم اولاد و. مور مې چې نوې امیندواره سوې وه نه یې غوښته، ویل یې شکر دی زامن لرم، لوڼې مې هم سته، اوس زهیره یم، بل اولاد روزل مې له وسه نه ده پوره. خو لکه چې چاره یې نه درلوده زلمی پیدا سو. هو، هماغسې چې ډاکترانو اټکل کړی و، ډاون سندروم ناروغي یې لرله، پوره خبرې یې نه سوی کولی، خو په نیمګړې ژبه یې سره پوهولو چې څه وایي. دلته
په پرمختللو هیوادونو کې داون سندروم ته ځانګړي زده کړې او لارښوونې کیږي، خو هماغه وخت زموږ په هیواد کې دوی مایوب ګڼل کېدل. څوک چې به مایوب وه، معلول هم لانه د ټولنې به رټل کېده. د خدای ناروغي خلقت ملامتیا به یې پر ناروغ کس او مور یې اچول کېده، ګواکې زلمی ملامت و چې داون سندروم زیږېدلی و، او مور مې ملامته و چې ناروغ اولاد ورته په نس کې پیدا سوی و. نن سهار چې زړه نا زړه کار ته روانه وم، اول مې د هوا اټکل په ټلویزیون کې ولید چې وګورم څه واغوندم. دلته کله په اوړي کې بلاپوش اغوستو ته د چا زړه سي، او کله بیا په ژمي کې له ګرمۍ نه څوک په تنګ وي. تاله د طبیعت بل ډول ګډوډي ده. الماری مې له کالو نه ډکه ده، خو زما زړه ته هېڅ هم ونه لوېده چې وایې غوندم. ګلابي کمیس مې ولید، وامې خست، د همدغسې موسم لپاره جوړ سوی، نه ګرم دی او نه هم ډیر نازک. همدا چې مې پورته کړ، رنګ یې تیز راښکاره سو. زما ګلابي رنګ خوښېږي، خو نن راباندې بد ولګېد، خړ رنګ راته ښه وایسېد. زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمی را په یاد سو، د هغه شین رنګ خوښېده. پوښتنه مې ورنه نه وه کړې، خو ده تل له نورو نه ډېر خپل شین کمیس اغوست. ډېر شیان مې له زلمي نه وپوښتلې، کوم موسم یې خوښ و، څنګه هوا یې خوښه وه، کوم خوړو ډېر خوند ورکوه. هیڅوک نه پوهېده چې د زلمي څه شي خوښېږي او د څه شي نه یې بد راځي. ده هم رانه هیڅکله نه وپوښتلې چې زما څه خوښېږي، خو خپله پوه سوی و. زما ممیز او نخود خوښېدل. هر ورځ چې بله کاره کور ته راتلم، د تخت د بالش لاندې مې د ورځپاڼو د کاغذ یوه غوټه لیدله چې مې کته ممیز او نخود به وه. نخودونه یې کلک او خس کول، ممیز هم پاک نه ول. دکاندار تل زلمی تیریسته، ما به ممیز او نخود له چایو سره خوړل. کله به مې له زلمی مننه کوله، کله به ورته په غوسه کېدلم چې ولې هره ورځ دکان ته ځي. د زلمی شپېلۍ ډېره خوښېده، په دې پوه سوی وم یا یې پوهه کړې وم نه پوهېږم. څنګه خو یادېږي مې چې یو وار مې ورته یوه شپېلۍ ورکړې وه. ډېر خوشحاله و، ټوله ورځ یې شپېلۍ ژغوله. مور به مې ورته په قار سوه، بس که زلمیه، مغزتې راته وخوړل له دې بې سوري شپېلۍ سره دي. خو زلمی په خپلې شپېلۍ نازېده. مازدیګر به د باندې ووت چې د کوڅې خلکو ته یې هم وښیي او ویې ژغوي. دی چې کله د باندې ووت، ډېر وخت به د دروازې خولې کې درېده، او د ګاونډیانو هلکانو به پرې ټوکې او مسخرې کولې. زوروه به یې، خو په دویمه ورځ چې شپېلۍ مې ورته اخیستې وه، همدا چې دی له کوره ووت، دستي بیرته په ژړا کور ته راننوت. شپېلۍ چا ورنه اخیستې وه. زلمی ډېرې ورځې شپېلۍ پسې ژړل، خو مور مې ویل فایده نه لري، که بله ورته واخلې بیا به یې ورکه کړې، بیا به یې څوک ورنه په زوره واخلي. اوس مې زړه ته ګرځي، کاشکې مې ورته یوه بله شپېلۍ اخیستې وای. داسې ډېرې ورځې را په یادېږي چې ډېر کم شېبه سلمی خوشحاله وه، خو د چا ور پام نه و. نن سهار مې ورور په ټلیفون کې راته وویل چې سلمی په ډېر عزت په جرمني کې خاورو ته وسپارل سو. هر شی ډېر شو، خو ډېر لږ لږ باران ورېده. فاتحه به یې هم ډېر په عزت واخیستل سي، چې بیا خلک ونه وایي چې دی خوراکی ګونګی و، مایوب و، د مړي قدر یې ونه سو. زړه مې د زلمي د ماشومتوب او ځوانۍ له کیسو ډک دی، خو خولې ته مې یوه کلمه راځي: ډېر ښه سو. ګوشکه مې کېښوده، کاشکې مې پوښتنه کړې وای د زلمي تابوت څه رنګ و.
لاغلی ملک زوی مننه چې د شریف شریف تا کیسه یې له ازادي راډیو مجلې سره شریکه کړه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
د ازادي راډیوي مجلې په دې کڼه کې د افغان کرکټ اتلان د کتاب له مؤلف سره شخېدلی. دا کتاب تازه چاپ شوی دی، خو مخکې تر دې چې دې مرکې ته مخه کړو اروزګان ته ورسو. په اروزګان کې یو شمېر کسان تاریخي ځایونو ته اندېښمن دي. دوی ټینګار کوي که حکومت په دې سیمو پانګونه وکړي هم به یې تاریخ ژغورلی وي، هم به په سیمه کې د ګرځندوی صنعت ورسره وده کړی وي، او هم به د سیمې خلکو ته د کار زمینه ورسره برابره شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د اروزګان ولایت په مرکز او ولسوالیو کې شاوخوا 2 تاریخي آثار او بستاني صحیح شتون لري. دا سیمې د تیرو 3 جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي، او له دې سیمو څخه یو شمېر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي، چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اروزګان تاریخ ته زیان ورسوي، بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د اروزګان ولایت یو فرهنګپال حاجي شفیولا رحیمي وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی، او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلا چې مثلا دا یو تاریخي ابدات چې د ټول افغانستان لپاره، خصوصا د اروزګان لپاره، خو ټول برخه موږ وینو چې ویجاړ شوي دي، دیوالونه ورسې ویجاړ شوي دي، او دغه تر څنګ نشه نشانی چې کوم جاغم اوس مال میږي، کوم نشه نشانی مثلا د منګیانو ځین نور داسې یو تاریخي شی مال میږي. ته از موږ د ټول ملک د لپاره اجتماعي ده کچېری دی 15 دی ابدات ته وکي، نه وایي دا چې د اجتماعي به سي، بلکې د سیرانیان لپاره هم یو پلمای مثلا سیرانیان د نور ولایتو څخه ته د خارجي ملکونو څخه هم ورته راځي.
د اروزګان ولایت دوه نور اوسیدونکي احمد الله او راز محمد وای که حکومت د یاد ولایت د تاریخي آثار ورغوي، نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي، بلکې د سیمې اوسیدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي.
وجنې خوشاله زموږ ټول ولس دغه ته خوشاله یو چې زموږ یو تاریخي ځای، یو نوم پرې ځای یادېږي، هغه بیرته مخته څوک را ژوندی کې، دا خو ډېر د خوشحالۍ خبره ده. دیوالونه وخونې وي، دا بیا د نه فعالیت څه عادي خرابه سولې تاسې ویني. نو بیا موږ غواړو د دولت څه چې مقصد یو تاریخي ځای دی، یو ملي ځای دی، یو نام ځای، هغه به چې وروزل شي.
اروزګان ولایت خو یقینا ډېر ښه تاریخي ځایونه شته، شش ځایونه شته، نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړی، نو زموږ د مسلینو او زموږ د مشرانو، خصوصا د حکومت مشرانو څخه مونږ دا هیله ورزو ده چې دغه ځایونه برته ورغی. نو دا په اروزګان کې تاریخي ځایونه دي، دا ځایونه چې برته ورغول.
بلخوا بیا د اروزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغوی وایي چې دوی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د اروزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړې سوي دي، په تیر وخت کې اوس بیرته دا کیږي چې د تاریخي ابدې ټوله جوړې سي، او ټوله بیرته د سره سره د تاریخي ابدې موږ جوړې.
د اروزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده. د فرهنګپالانو او عامو خلکو غوښتنه دا ده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي، ځکه چې نه یوازې د اروزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري، بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د افغان کرکټ اتلان کتاب تازه چاپ شو. دا کتاب 455 صفحې دی چې یو شمېر عکسونه هم لري. د دې کتاب لیکوال میرویس امان دی. ښاغلی امان تر دې مخکې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو لپاره د فزیک کتابونه تالیف کړي وو. له دوی په واورو چې د ساینسي نثر او د سپورت د کتاب په نثر کې څه توپیر احساس کړی دی.
دا چې په افغانستان کې تمون تاسو ګورو د کرکټ سره ټول افغانان د زړه له تله مینه لري، نو همدا شی ده چې ځینې خلک د مسلک سربیره په بل فیلډ کې هم کار کوي. نو همدا علت و چې ما هم د خپل زخپل انجینیر فرانسیس خبره کې من د همدې اړوند ما وغوښتل چې په کرکټ اړوند یو کتاب ولیکم، ځکه زه ډېر د ماشومتوبه ما د کرکټ سره مینه لرله. همدا کرکټ فیلډ کې زه ډېر وخت پاتې شوی یم.
په دې کې شک نشته چې هر څوک چې لار سره مینه لري هغه شی ممکن سم مولیکل شي او بهتره هم مولیکي. زما دلته له نثر نه مطلب دا و، مثلا په ساينس کې تر ډېره پورې تاسو ته بهتره معلومه ده چې انجینري مو لوستې ده، په ساينس کې وایي دوه او دوه څلور کېږي، په ادبیاتو کې ممکن دوه او دوه پنځه شي او دوه او دوه درې شي او دوه او دوه کله ناکله څلور هم شي. یعنی یو څه له خیال او له نورو خواو سره ارتباط لري، لیکن سپورت بیا بیخي بل نړۍ ده چې ورته ګورو. یعنی ما مطلب دا و چې کله تاسو داسې یو پنډ کتاب د سپورت په برخه کې لیکه، د لیکلو په وخت کې داسې فکر نه کوو چې ځینې جملې باید بدل کړي، ځینې پاراګرافونه باید بدل کړي، او کنه عمل لکه څرنګه چې مو ساینسي کتابونه لیکل دا هم هماغسې لیکل کېده.
نه ډېر غمی کړی ده، یعنی پخپله دغه کلب کې اچول شي دي که نه، یعنې دا خو ډېر هغه غواړي، وخت غواړي. ما یو ځل د پلیرم سره مرکې کولې، دا مې بېرته هماغه رقم هغه ته بېرته ټایپ کولې، کتاب ته مې اړولې، بیا وروسته ما خپل ایډیټ کې وکړو، هغه جمله بندي او دا شیان مې مخ ته شاته کړل. یعنی ډېر غمی کې وکړل، وختونه مې وکړل، هغې نه وروسته ما چې کله دا پرنټ مې ورکړو دو درې نور کسانو باندې ما د تقریز لپاره پیرو باندې وکړه، چې تاسو دې کې نیمګړتیاوې وي یا د متن د ښکلا لپاره کومې زکونې کېږي، نو دا شیان تاسو ما ته وښایئ. نو ډېر باندې ډېر کار مې پرې وکړ، تقریبا یوولس میاشتې وخت مې په دې باندې تېر کړ.
دغه کتاب کوم موضوعات پکې دي که په لنډ ډول د فهرست په شکل راته وایست؟
درې فصله ده. اول فصل کې د افغانستان د کرکټ تاریخ ده، او ټول سفرونه دي، هم د ملي ټیم، هم د نسکلن، او هم د الف لوبډلې، او هم د کورنۍ کرکټ د یو پړاو فرسټ کلاس، او یو پړاو لسټیټ، دوه پړاو زرغونجام، او دوه پړاو څلور ورځنۍ سیالۍ معلومات پکې معلومات څخه برخمن ده. او دویمه برخه چې ده د افغانستان د کرکټ د ناوې انټرنیشنل لوبغاړو جیوګرافي ده، مکمله د لوبغاړو تذکره ده. یعنی هغه لوبغاړي چې د 2009 کال نه مخکې چې کوم لوبغاړي لوبېدلي وو، هغه غیر رسمي لوبې وې، یعنې د آی سی سي سره نړیوال سټېټس یې امتیاز نه درلود. 2009 کال د اپریل په 19 افغانستان لومړنۍ پنځه ورځې سیالي د سکاټلند سره ترسره کړه. نو د همغه د 2009 کال نه راډیو خوا تر د اوس د چمپین ټراپي پورې ناوې لوبغاړي په ټیسټ کرکټ کې، ټوینټي کې، او پنځه ورځې یا اوډیا سیالیو کې لوبېدلي دي. د همغه ناوې لوبغاړو جیوګرافي یا تذکره موږ په همدې دویمه برخه کې راخیستې ده. لکه نوم شو جیوګرافي اړوند خو ټول خلک بیا پوهېږي جیوګرافي کې څه شی راځي. آی جی ډي کرکټ لوبه موږ راخیستې دي، شخصي ژوند معلومات مې راخیستې دي، هغې تر څنګ د لوبي ژوند د کرکټ اړوند معلومات مې راخیستې دي، ریکارډونه او کارنامې دا ټول په دویمه برخه کې راخیستې دي. او دریمه برخه چې ده دا هم د هغو پلیرانو لپاره ځانګړې شوې ده چې هغه د 2009 کال نه مخکې لوبېدلي دي، او په هغه ټیم کې افغانستان د نړیوال لوبو سټېټس نه درلود.
په هغه کې څومره لوبغاړي دي؟
په هغه کې د نومونو یادونه مې د ټولو کړې ده، خو د څلورو لوبغاړو موږ جیوګرافي راخیستې ده. دا چې ځینې لوبغاړي یا دلته شته نه یا رستګي نه ورته کېدله، خو ما په کتاب کې د دې یادونه کړې ده چې انشاء راتلونکي چاپونو کې به د همغو ټولو لوبغاړو موږ کوشش کوو چې په دویم چاپ کې د هغو ټولو سره مرکې موږ بشپړې کړو. خو دا چې هغو کرکټ انټرنیشنل نه و، یوازې صرف ملي لوبډله وه، نو دې په خاطر ډېر تمرکز موږ په هغې باندې نه ده کړی چې ټول موږ راواخلو. خو موږ کوشش کړی ده، خو دا چې ټولو رستګي نه وه یا دلته کابل کې نه پیدا کېدل، نو
امن صاحب کچیری د لومړی برخې ته راشم، یعنی د کرکټ د ټیم د لوبغاړو سفرونه، دا خو دقیق معلومات غواړي، ځینې ممکن مراجعو ته تاسو ضرورت پیدا کړي، دا معلومات مو له کوم ځای راټول کړي؟
دا یو د اسپین کرکټ پوه د نړیوال سایټ ده، ویکیپیډیا ده، آی سی سی نړیوال سایټ ده، یعنی داسې معتبرو سایټونو نه هماغه معلومات مو ټول راخیستي دي، معتبر سایټونه.
البته د آی سی سی سایټ تر دغو نورو دوو چې تاسو یاد کوم معتبره ده، خو او ویکیپیډیا خو بیا خصوصا یو څه کمزوري هم ده. لیکن د کرکټ د لوبغاړو بیوګرافي مو په څه اساس ترتیب کړی؟
بیوګرافي د ټول ورو سره خپل مرکی کړی دي دا چې زدلته ای سی بی کې پاتې شوی یم نو ما د ټول لوبغاړو سره د کرکټ بورډ د میډیا څنګه ځنګړي اجازه اخیستې و او د پلیرانو یو ځنګړی ډپارټمنټ د انټرنیشنل ډپارټمنټ یو د ما سره په دې کې ډېر همکاري کړې ده چې د لوبغاړو سره زما مرکې تر سره کړم چې کوم لوبغاړو په حضوري ډول ما پیدا کول په حضوري ډول به ما په وایس میسج باندې یا د وایس ریکارډر په واسطه مرکه ورسره کوله او چا به چې حضوري شتون نه درلود د واټساپ نه نگانه به ما د هغو سره د هغوی ډیموګرافي اړوند ما دوی ته پوښتنې ورلېږلې نو دوی ما ته ځواب کړی وي.
دا دی بیوګرافي برخه په عین وخت کې یو ډول ساينسي ده. فرزن یو چکل لوبه شروع کړی ده چرته لوبه شروع کړی ده چرته سي شي دلې ده یو څوکلند مثلا یو ورخه هنري ده چې د هغله د ژوند د هغله احساساتو له دغه غړخ سره هم لوستون کې آشنا شي یغه برخه ته مهم توجه کړی ده په لیکتر
او دواړه برخې دي یو د دې ریکارډونو یا د لوګ اړوند برخه ده بل جدوی چې دا کرکټ چې کوم ستونزې په تیرې سوي دي پلیرانو باندې دغه ترڅنګ دوی کومې جالبې خاطرې لري څومره په سختۍ کې کرکټ فیل کړی ده او ځوانانو کرکټرانو ته دوی پیغام چې د ازل کلوې ارمان څه لري همدغه دواړو برخونه برخمن ده. جغرافي
تاسو جالبه خاطره یاد کړه کېدای شي چې د ازادي راډیو مجلې اورېدونکو وار لور فکر وکړي چې څه خاطره سم د سړي کوم خاطره زه انت درځي چې را سره شریکې کړې د دې لوبغاړو
ډېر خاطرې ستې استي ګل عبد بیا خاطره درته وایم وای په وزري چمن کې موږ سیمی فاینل او نیمه پایلو په وادي شپه ولایتونو ترمنځ ټورنمنټ وو پاول ځل کابل کې نو بیا وای دما ټیم چې کوم ځای کپتن وای موږ نه چو بیا په جاده کې وای د شرنوال هوټل په نوم نه یو هوټل وای په دې کې موږ اوسېدو وای بیا زه سهار وختي راغلم ګراوند ته چې زه مخکې ځان ورسوم میدان ته دا چې لوبه تا یا د تاس د پاره یوازې 15 دقیقې پاتې وې نو وای دما د ټیم یو قسم نه ښکارېده دا چې وای مقابل ټیم ته لوبه په ګټه ورکول وای زه سره راړم هغه ته هوټل تفصیلاله هوټل تفصیلاله مانو وډیر غوسو مو دروازه ورټکوم وای دروازه نه خلاصې وی نو کله مې چې وای دروازه ورماته کلا چې کله چې نن ورغلم وای ټول په زوب حالت کې پراته دي وای مکمل ټول غاز نیولې دي نو هغه وای دما دی هغه د رسیدو امکانات چې دی مو ډیر ته پوهه کې نه نه چې په دوه مکسره نه و موټر ډالې ته پام اچو ټول موږ ته یو د هسپتال ته کې شرط زنه ورسېلې د مکر په موږ پلانو کې کریم صادق سمیشن وار ډیر د نېشنل لوغړې مو وای دا بوس یو نو نو د سړي ری جالي به خاطرې هر لوغړې خپل مغرافس دی په دې کتاب
دا خو یو ډول دردون کې خاطره و د بل خاطره کې چرته سره شریک کړی چې یو څه یعنی یو څه هم جن نه وی مطلب مې داده
اجي امچا سليمان خيل سره مرکه کوله هغه نېشنل لوغړې پات سوي دا وای د کناډا خلاف زمونږ میچ و وای مونږ میچ کچیر تمه غو میچ مونږ ګټلې نه وای یعنی ګټلې نه وای مونږ د ډیویژن لوب نه پات کیدلو بیا په دې کې وای سبا میچ کې وای امجا سن په چو وای دا خراب وسو وای د ډاکټر امجا سن ته وای چې تا هو کاڅن مې سبا میچ کې ملو دی دا کپتان مرته وای وای مې دوی ته وای کزه کې نه وای دا ډیویژن نه پات کیږي وای په مګ ټیم کې امید خو تر ټولو خپ بالر دی مونږ امجا سن وو بیا وای امید په سبا باندې می چوکلو وای کله چې میچ نه خلاص شو سپینه جوراب اچول وای دا جوراب او بوټ وای مکمل دی وینو ډکو یعنی خوښتونو کې دا اوسم چکم لوغړی دی د افغانستان لپاره ډېر زیات قرباني ورکړي دي کدی به انجری هم ول نو دی د افغانستان د نوم لپاره چې د مخکې پړاو نه پاتې نشي دی بسیالي کوله
یو بل برخه ته چر راشو عکسونه په دې کتاب کې شته تاسو څومره عکسونه راخستې دي په دې کتاب کې
یار ډېر عکسونه دي هر سفر چې دی سفر تللې دي کوشش وکړې دي هر سفر عکس راواخلو او بل یغه تر څنګه هر ټورنمنت یعنی ورلد کپ ته کتلې دي کاغه په سوریز ورلد کپ ته یا 20 ورلد کپ ته یا کوالیفایر روان ده امغه ګروپي اکشن هم هم را استي
دا اکشن رنگ دي
او ورسته برخه کې شپاله صفحه رنگ دي او دا منځ کې دا نور دي هر سفر اکس چې یعنی پرنٹ اينه پرنٹ او په پرنٹ کا اکشن ښکاری یعنی د سینې دي چې مطلب ډیر خراب دي یعنی فرنٹ کوم دا انده سپینه ورکو کې پرنٹ شوی دا نو بد نه دي هغه ډیر ښکاری
احمد سپتا سوچي دا د کرکټ کتاب لیکلای دی تاسو په خپل کرکټ لوبه کړی
او ما تقریبا وو اتو کال را دی خو ما کرکټ کاو هټبال کرکټ نه کاو یعنی وو اتو کال زه کیږي چې زړبال کرکټ کوم زه دوه کال کیږي ما کرکټ
په کرکټ کې کومه برخه کې تکړه وي
خصوصا افغانستان کې مکمل ټول ال راوندران یو بال دوه لکه خو بیټینګ نشو دی بالینګ
دا افغان کرکټ اتلان د کتاب له مؤلف میرویس امان څخه مننه دا کتاب نور خبرندوی ټولنی د ملي سوداګر میرزا کټوازی په مرسته چاپ کړی دی
لحمدی سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. تر بلې خپرونې مو په مخشه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له همدي ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.